السلام علیکم ستړي مشه سهار په خیر په افغانستان کې او بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام نن چهارشنبه د فبروري 28 کب نه مې دا سهارانه پروګرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ مختوړم د کابل پروسې نړیوال کانفرنس نن د افغان حکومت په قربتو پیلېږي چې د افغانستان په سولې او ثبات باندې په کې بحث وشي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه سره ټکی د کابل پروسې نننی نړیوال کانفرنس لپاره د څه باندې شلو هیوادونو استاد یو د ځینو سازمانونو لوړ پوړي غړي کابل ته تللی دي د سوریې په غوطه کې چې د سختو جګړو شاهده ده پرون د بشري مرستو د رسولو لپاره لبندي سره هم د هوایي او ځمکنیو بریدونو راپور ورکړل شوی او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د یوې تمریني لوبې په ګټلو پیل کړي هغه هم له ویست اندیز نه د نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو استازي نن د کابل د پروسې په نوم کانفرنس کې د افغانستان په سولې او ثبات خبري کوي د کابل په نننۍ غونډه کې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سربیره پاکستان هندوستان ایران روسیه امریکا چین جاپان او د ملګرو ملتونو او ناتو سازمان په شمول د یو شمېر نړیوالو ادارو استازي برخه لري په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ولسمشر سلاکاره لیزا کورتس په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلې نوموړي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته کابل ته تللې ده میرمن کورتس چې د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي او مرکزي آسیا د څانګې مشره هم وه پرون یې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره کتلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د امریکایي چارواکي د افغانستان له سولې څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ او د کابل کانفرنس د سولې په برخه کې د لارې د یوې عملي نقشې د وړاندې کولو لپاره مهمه وبله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د غوراوي سیالیو تمريني لوبې په یوې بریا پیل کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په 15 شاورونو کې چې لوبه له 15 شاورونو 15 شته راکمه شوې وه د ویست اندیز په وړاندې 130 منډې جوړې کړې په دومه اننګ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د بالینګ په برخه کې د ویست اندیز ټول لوبغاړي په 110 منډو له لوبې بهر کړل تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویمه تمرینی لوبه وکړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړنۍ رسمي لوبه به د مارچ په 4 په زیمبابوې کې پیل شي په کابل کې د افغانستان امریکا او هندستان لوړ پوړو ډیپلوماټانو د سیشنبه پر اساس خپل کې یو درې اړخیزه غونډه وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د کابل د پروسې له غونډې مخکې د درې واړو هیوادونو هیئتونو خپل کې د همکارۍ او بدلونونو او د انرژي تجارت او اقتصاد برخو کې په همکارۍ خبرې وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې په دې درې اړخیزه غونډه کې د امریکا د هیئت مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت لمړی سلاکار میرمن الیس ویلز او د هندستان د هیئت مشري د هند د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دیپک میتال کوله د افغانستان د هیئت مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په غاړه و د امریکا او هند چارواکي په داسې حال کې د افغانستان سره درې اړخیزه غونډه کوي چې امریکایي چارواکي له افغانستان سره د هندستان د همکارۍ د پراختیا غوښتونکي دي د داعش وسلوالو د ننګرهار په ولایت کې یو سړی سنگسار کړی دی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ترلاسه کړو عکسونو او داعش د وسلوالې ډلې د یو بیان په حواله وایي چې دا کس د وزیرو په تنګي کې سنگسار شوی دی سنگسار شوی کس د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی خو په اعلامیه کې ویل شوی چې وژل شوی کس متاهل او له یوې بلې ښځې سره نامشروع اړیکې درلودې دا هم نه ده معلومه چې دا کس کله سنگسار شوی افغان چارواکو تر اوسه دا پیښه نه ده تایید کړې ورزو د نړۍ خبرونو ته د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړی ورځ له تاوتریخوالي او هغه شکایتونو سره مله وه چې وایي په جګړه او بریدونو کې دا توقف د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی د سېشنبې په ورځ تر هغې لږ وروسته چې د روسیې لخوا 15 اوربند عملي شو د غوطه له محاصره شوې سیمې د هوایي بریدونو توغندیو او توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شول په سوریه کې فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د غوطه په ختیځ کې شمیر هوایی بریدون او توپونو ډزې کړي دي مسکو او دمشق یاغیان تورنوي چې راکټونه توغوي او وایي د ولسی خلکو لپاره لار پرانستې څو لسیمې ووزي ملګرو ملتونو ویلي روانې جګړې د بشري مرستو رسول ناممکنه کړي دمشق ته نږدې غوطه سیمه چې د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې د فعالانو په وینا په کې وروستیو اونیو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د پرلپسې هوایی بمباریو او توپونو ډزو سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده په زرګونو مقدونیانو پرون په پایتخت سکوپیه کې د دې هیواد د نوم د احتمالي بدلون پر ضد لاریون وکړ. یونان له مقدونیا سره له اوږدې مودې راهیسې د دې هیواد د نوم پر سر کړکیچ لري. دا لاریون چې یو شمېر مدني بنسټونو تنظیم کړی و، پکې د سړې هوا او واورې سربیره زرګونو خلکو برخه اخیستې وه، چې ډېرو یې د مقدونیا د بیرغ په رنګ رنګ شوې چترۍ پر ځان نیولې او د ژوندۍ دیوي مقدونیا او ژوندۍ دیوي مقدونیایان شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو د یونان او مقدونیا د حکومتونو ترمنځ د هغه روانو خبرو اترو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کوله چې د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو اوږدې کړکیچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ روانې دي. سره له دې چې ترکیه د چک جمهوریت څخه د سوریې د کردانو د مشر د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، په پراګ کې یوې محکمې د دې شخص د خوشي کېدو امر کړی. د محکمې له حکم وروسته د چک جمهوریت چارواکو د سوریې د کردانو مشر صالح مسلم چې څو ورځې مخکې په پراګ کې نیول شوی و، له توقیف خوشي کړ. تر دې مخکې سوریه له چک جمهوریت غوښتي وو چې د سوریې د ډیموکرات اتحاد د ګوند دا پخوانی مشر دی ورسپاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي مسلم کې هر هیواد ته ولاړ شي انقره به یې تعقیب ته ادامه ورکړي. د ترکیې د صدر اعظم یال ویلی د سالی مسلم د خوشی کېدو پریکړه سیاسي وو او د سرګند د ترهګری ملاتړ بدله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. دغه سهارنی پروګرام کې لومړی مطلب دا به وي چې د کابل پروسې نړیوال کانفرنس نن په کابل کې پیلېږي.
دا نشست دومه پروسې کابل قرار است. دولت افغانستان دیدگاه جامعه و طرح همه جانبی خود برای صلح و شریک می‌سازد.
په داسې حال کې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ سترنګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یوې سلاکارې ویلي هیواد یې له پاکستان سره د نویو اړیکو د رامنځته کولو په هڅه کې دی او د ژوند په رنګونو کې هم له یو قصاب سره غږېدلی و.
قصاب زړه خو بېږي دا خو حلال شی ده، سړي زړه به باندې درد نه کوي.
خو زه نشم لیدلی چې څوک یو مال حلالوي زه دې ورته وګورم.
تا زړه نازکه ده، زمونږ زړه دې غټ ده.
به هم خراغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل د پروسې په نننۍ غونډه کې به د سولې لپاره خپل پراخ لیدلوری او هر اړخیزه طرحه د نړیوالې ټولنې له استازیو سره شریکه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د کابل د پروسې په پخواني کانفرنس کې د سولې لپاره په ملاتړ ټینګار شوی و، خو په دې کانفرنس کې به چې نن جوړیږي د سولې د طرحې په جزئیاتو خبرې وشي. د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي برخه لري. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
افغان چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د قید او شرط پرته د افغان حکومت چمتووالی په دې برخه کې د واضح طرح وړاندې کول او د پاکستان سره دولت په دولت د خبرو اترو وړاندیز هغه څه دي چې د کابل د پروسې د دویم کانفرنس یې له لومړني هغه متفاوته کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د 2018 میلادي کال د جون په 16 نیټه د کابل د پروسې لومړی غونډه یو بریالی پایلو. دا نوموړي په وینا په هغه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د سولې هڅې باید د افغانستان په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ تر سره شي. ښاغلي مستغنی زیاته کړه
حالا در نشست دوم
شکیب مستغنی وایي خو اوس د کابل د پروسې په دویمه غونډه کې ټاکل شوی افغان دولت د سولې په اړه په بحثونو کې د افغانستان د سولې په اړه خپلو نړیوالو شریکانو ته خپل پراخ لیدلوری او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي. دا ما او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د ولسمشر د دفتر د رئیس مرستیال محمد هارون چخنسوري د سې شنبې پورس کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د کابل پروسې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره او پاکستان سره د دولت په دولت خبرو لپاره روښانه واضحه طرحې وړاندې شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې له پاکستان سره خبرې؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د کابل د پروسې دواړه بحثونه هغه که د سولې په اړه دي او که د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د پاکستان رښتینې او صادقانه همکارۍ ته اړتیا لري. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره بې قید و شرطه د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو طالبانو تر اوسه داسې کوم ډاډ نه دی ورکړی. البته په یو نوی خبر پانه کې وسلوالو طالبانو یو اربیا د قطر د دفتر لاري ل امریکا سره د افغانستان د سولې لپاره د مستقیمو خبرات وروغښتنه کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي سولې د افغانانو ترمنځ او باید د افغانانو ترمنځ خبري وشي. خاغلی مستغنی وایي د سولې بهیر هغه مهال بریالی کیدای شي چې یو بین الافغاني بهیر وي او مشري او مالکیت یې د افغانانو وي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون لپاره لا دمخه کابل ته د بیلابیلو هیوادونو هیئتونه رسیدلې دي. تمه کیږي چې د دې کانفرنس ګډونوال به د سولې لپاره د افغان حکومت د ترحم ملاتړ وکړي.
ومردل چې نن په کابل کې د سولې نړیوال کانفرنس جوړیږي. دغه کانفرنس د کابل پروسې په نوم یادیږي چې دا دویم دور دی او د څه باندې 15 هیوادونو استازو او سازمانونو استازي پکې برخه لري. د ازادي راډیو خبریال په کابل کې حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی ده. دا چې اوس په کابل کې وضعیت څنګه دی، د سولې د کانفرنس لپاره ترتیبات څنګه دي او نننۍ غونډه په څنګه شرایطو کې کیږي، له ده سره به خبرې کوو. پردیس صاحب ستړي مشه، سهار مو په خیر. د کابل پروسې د ترتیباتو په اړه راته وایي، ترتیبات بشپړ شوي که څنګه؟
مننه ستانګزی صاحب، سلامونه تاسو د رادیو اوریدونکو ته. بلې، اول خو باید ستانګزی صاحب د امنیتی تدابیرو په اړه ووایم چې نن کابل ښار په تقریبا هغه مهم میله ځایونو ته چې کومې لارې ورغلي دي مطلق د بندې دي او هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې دغه لارونه عبرو مرور وکړي او موټر خو په قطعي شکل نه پرېږدي. او بلې، هغه کوم سیمه کې چې د کابل پروسې کانفرنس هلته تمه ده چې نن پیل شي، هغه خواته لارې بندې دي او د نورو ورځو په پرتله باندې نن امنیتي ځواکونه په کابل ښار کې زیات تر سترګو کیږي. د کابل په مهمو نقطو کې مختلف د بیلابیلو ارګانونو څخه امنیتي ځواکونه، د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیتي ځواکونه او هلته موجود دي، منظم چک پوینټونه لري او هغه کسان چې کارتونه لري یا په مهمو اداراتو کې دندې ترسره کوي هغوی ته وروسته اجازه ورکوي او نور هیچاته اجازه نشته.
د کانفرنس په اړه راته وایي چې دقیقا څه وخت به پیلېږي، اجنډا یې څنګه ده، ولسمشر به څه وخت پکې خبرې کوي په دې موضوعګانو؟
بله، د کابل پروسې کانفرنس به د کوم معلومات چې پرون د ولسمشر د دفتر له رسنیو سره شریک کړي دي، مطبوعاتي دفتر البته 8 بجې خبر اعلان ورغوښتل شوی دی او لومړنی ویناوال یعنی کانفرنس به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا باندې پیلېږي. له هغې وروسته ګروپي کار کیږي، په دوو ګروپونو کې کارونه تنظیم شوي دي چې د یو ګروپ مشري د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی کوي او د دوم ګروپ مشري د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر کوي. ښاغلی خلیلی به د سولې په رابطه باندې له دغه ګروپ سره په ګروپي شکل باندې بحث لري او د ملي امنیت سلاحکار به د تروریزم پر وړاندې د جګړې په رابطه باندې او په اخیر کې به د نتیجه ګیری وي او نتیجه ګیری وینا به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او تمه ده چې نن مازیګر یا ماښام اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اختتامیه وینا ولري. بلستانه
ډیر زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردي سوچې د کابل د نړیوال پروسې د کانفرنس په اړه باندې له موږ سره تازه جزئیات شریکول. وی ویل چې دغه کانفرنس باندې پیل شي، په دوو برخو کې به بحث پیوشي، د سولې او امنیت په برخو کې باندې به په دغه کانفرنس کې خبرې کیږي. همداسې به د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهاند ودیر صافی له موږ سره په ټلیفون باندې وصل شوی دی. استاد ستړي مشه، سهار مو په خیر، مننه چې ټلیفون مو خسته. د کابل پروسې کانفرنس نن پیلېږي، تر ټولو نوې او مهمه خبر دا ده پکې چې د افغان حکومت له لوري به نن یو طرحه وړاندې شي مخالفینو سره د سولې په خاطر باندې. د دغه طرحې وړاندې کول څومره نوې خبره ده او څنګه ارزوي؟
ډېره مهرباني وروسته د سلام ورور تاسو اوریدونکو ته خبره خدا ده چې دا لومړی ځل ده چې افغانستان د خپل طرح په باره کې چې دا وړاندې کوي د مسلحو مخالفینو سره د اهمیت نه ډکه موضوع بلل کېږي، ځکه دا طرحه به باید داسې طرحه وشي چې د 15-16 تېرو کلو راهیسې چې دوی تجربې کړي دي، چې څه وړاندیزونه کړي، څه وړاندیزونه اوریدلی دی نور خوونه هم یوه هم تر څه په نتیجه نه دا ورکړي. نو امیدوارم چې دغه تجربهونه په لاس راوړلو سره د ولسمشر داسې یو طرح وړاندې کړي چې ټولو جانبو ته د کابل وړي او لاره د آینده سولې دپاره هواره کړي، او که دا اجماع د دې هېوادو چې راټولېږي په یې باندې راغله، امید دی چې یو مثبت ګام د سولې په طرف واخیستل.
بله ښاغلی صفای، د افغانستان حکومت له خوانه شاوخوا 15 هیوادونه دغه کانفرنس ته رابلل شوي دي، په خپله دغه خلکو راتک څومره دغه کانفرنس اهمیت لوړوي او څومره به یو قوي دریز نه خبرې وشینن؟
بالکل، خبره خدا ده چې تر اوسه پورې دومره هیوادونه چې په افغانستان کې سوله غواړي عملي ګامونه تر اوسه پورې د مثبتې خواته یو هم نه دي اخیستي. یا جګړه ده، یا د کوهش ده، یا اظهار د ښې هیلې ده چې سوله باید راشي. نو امید ده چې دا ټولو هیوادونه چې راځي او دا یوه اجماع د منطقوي جوړوي، نو دا به ډېر مثبت وړاندیزونه عملي کړنلارې د سولې ته د رسېدو په خاطر باندې د مخالفینو او هغه چا دپاره چې مخالفین سپوږی په منطقه کې وړاندې کړي چې ټولو د تنات وړ اوسي او دا د اهمیت د وړ ډک یو کانفرنس دی. او په آینده کې هم هغه څوک چې جنګېږي د همدومره هېوادو د موجودیت د امله ځان ګرم بولي چې باید د سولې خواته لاره واره شي، نه ده چې جګړه تر اخره پورې دوام وکړي.
استاد، د افغان حکومت له خوا نه به د مخالفینو یا وسله والو طالبانو چې د دوی عمده مخالف دی، له دوی سره د خبرو تر د وړاندیز تر څنګ به پاکستان ته هم د دولت له دولت سره د خبرو د وړاندیز یو بسته وړاندې کړي، فکر کوي په خپله دغه د افغانستان له خوا نه دغه طرحه وړاندې کول څومره د پاکستان دریز کمزوری کوي، ځکه چې پاکستان باید له افغانستان سره خبرې وکړي په دې مسایلو کې؟
بله، پاکستان خو اصلا لوبه ډیره بایللې ده، دوی صرف خپل ملي منافع سنجولي او د نړیوالو حقوقو د لحاظه د متقابله هیواد یا د بل نړیوال شخصیت هیواد چې مستقل هیواد دی ګاونډی دی لکه افغانستان، دې ملي منافعو ته قطعا پام نه دی درلودلی تر اوسه پورې. همدغه ده چې دریځ ناکامه شوی دی، خپل هم انزوا ته نږدې شوی، یا شاید آینده کې که دې روی ته دوام ورکړي بیخي منزوي شي، حتی موجودیت هم خطر کې دی، ولې چې دا یو سختګي او جوړ شوی هیواد دی په 1940 کال کې د افغانستان او هندوستان د خاورونه. نو حتی دې موجودیت ته خطر دی. پاکستان دی زری دومره ضعیف شوی چې منطق هم د لاسه ورکړی، حقیقت هم نه وایي او عملي ګام هم نه اخلي، خپلو نړیوالو دوستانو د پلانونو په مقابل کې هم مخالفت کوي او دریږي او دوه مخه سیاست چلوي.
استاد، په دې لحاظ
پاکستان ته بل لار نه پیدا کیږي. که دا ټول اجماع د منطقوي هیوادو راشي، هغه مکلف دی چې لاره ونیسي، خبرو ته کښېني او د افغانستان مخالفین یا راواستوي یا یې د پاکستان نه وباسي.
یو څه په آخر کې غواړم وپوښتم چې اوس وخت نړیوال سیاستونه په سیمه کې تغیر شوي دي، فکر کوي دغه به هم مرسته وکړي که څنګه؟ ځکه چې د افغانستان لپاره خو د سولې هڅې له 2010 کال راهیسې را پیل شوي دي، په میلیونونه ډالر یې پرې مصرف کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. فکر کوي چې آیا واقعا دغه غوښتنه د افغانانو به په داسې کنفرانسونو ترسره شي که څنګه؟
فکر کوم چې داسې کنفرانسونه واضح خبره ده چې اول ځلی دوام ځلی لسم ځلی شاید یو کال کې نتیجه ورنه کړي، مګر که لاره هواره کړي د سولې دپاره په طور د مثال یو اوربند ته ورسېږي، سره یو موافقې ته ورسېږي چې نور وژنه بس ده، نور چې به هر څومره شرایط د دې خوا او د اخوا وي هغو باندې کېدای شي کلونه، کېدای شي میاشتې او موده ډېره تېره شي تر څو سولې ته ورسېږي. مهم یې همغه ګام دی چې اول یې ښودل کېږي او دوی یو اوربند ته سره رسېږي. نو فکر کوم چې جانب مقابل هم اوس دې قناعت ته رسېدلی چې نړۍ نه پاکستان غوندې هېوادونه، نه ایران غوندې هېوادونه، نه نور هېوادونه پرېږدي چې دوی ته وسلې ورکړي او دوی د هغو د لار نه راشي د افغانستان د حکومت د پرځولو دپاره فعالیت وکړي.
زیاته مننه کوم استاد. کور ودان ژوندیو سلامت ډیره مننه او بخې چې ټلیفون مو قط کوو وخت په دلته کم دی لته سو مننه استاد د کابل د خصوصي علوم د استاد پوان ودیر صافی څرګندونی مو ورده چې د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه باندې نن موږ سره خپل تحلیل شریک تمه ده په څو ساعتونو کې د کابل نړیوال کانفرنس دویم دور پیل شي د شاوخوا شلو هیوادونو استاد یو نړیوال سازمانونو غړي د کانفرنس د افغان حکومت په کوربتوب راغلي دي او تمه ده افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ پاکستان ته هم د دولت له دولت سره د خبرو وړاندیز وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
احمد شبر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو په مقالو تبصره لیکلي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د ریچارډ کوهن په قلم مقاله خبره کړې ده. د مقالې سرلیک ته امریکا باید همدا اوس له افغانستان ووزي. د مقالې په یوه برخه کې لیکوال لیکي که امریکایان ووزي طالبان به بریالي شي چې هیڅوک داسې څه نه غواړي. خو لیکوال د دې سربیره د ویتنام جګړې ته اشاره کوي. له دغه هیواده امریکایي ځواکونه په 1990 میلادي کال کې ووتل. د لیکوال په وینا د امریکا د پریکړې هغه ویتنامیان له ستونزو سره مخامخ کړل چې امریکایي پلاوه وو. وړاندې راغلي آخر به هغه څه کوو چې باید کړي مو وای. دا د لیکوال کوهن نظر دی. خو د جګپوړیو امریکایانو نظر له دې سره توپیر لري. مثلا په ناټو کې د امریکا سفیر بیلی هاچسون چې تازه د افغانستان له سفر ستون شوی وای دوی به پرې نشتي چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي. تر جمهوری ریاست مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د افغانستان ماموریت له ناورینه ډک بللی وو او له دغه هیواد یې د پوځیانو د وتلو خبره کړې وه. خو د تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره چې کله ستراتیژي اعلان کړه په هغې کې څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه به له دغه هیواده د مهال ویش له مخې ونوزي، شرایطو او زمان تلکتو سره سم به ووزي. یوې بلې خپرونې بیا د افغانستان د چارواکو د خپل منځي ستونزو مسله راخیستې ده. ډیپلومات خپرونې په دې اړه د عطا محمد نور مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې درغلیو ته اشاره شوې ده. د لیکوال په وینا له درغلیو ډک د انتخابات د اشرف غنی په ګټه شول. د هغه چا په ګټه چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته کابل ته راغی او د دې ټولنې له واقعیتونو سره د نور په وینا سم آشنا نه دی. په مقاله کې بیا د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو خبره یاده شوې ده چې د لیکوال په باور په دې حکومت کې د جمعیت په استازیتوب ډاکټر عبدالله عبدالله برخه اخیستې ده. د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس وړاندې لیکي چې د ملي وحدت د حکومت د تشکیل پر مهال زموږ ټینګار پر دې و چې مرکزي سیاسي سیستم بدل شي، د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي، د فقر مخه ونیول شي او له هغو طالبانو سره سیاسي جوړجاړي ته ورسی شو چې سوله غواړي. په مقاله کې بیا راغلي دي چې اشرف غني د داسې ولسمشر په توګه کار پیل کړ چې له اساسي قانون سره سم تعریف شوی دی، حال دا چې دی د ملي وحدت د حکومت مشر دی. اته محمد نور د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه او د اشرف غنی مخالف و. د تیر میلادي کال په وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفا یې د بلخ د والی په توګه منظور کړې ده او انجینر محمد داود د هغه پر ځای د بلخ والی وټاکه. خو تر اوسه د ارګ او د اته محمد نور ترمنځ لانجه نه ده هواره شوې او اته محمد نور ټینګار کوي چې دی والی دی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې اوري. په داسې حال کې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمن سترنګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یوې سلاکاري ویلي هیواد له پاکستان سره د نویو اړیکو درامنځته کولو په هڅه کې دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دا خبره د امریکا د ولسمشر دی یوې سلاکاري د دې هیواد د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د څنګه د مشرې لیزا کورتس له خولې کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمالاند اوروي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د ولسمشر ترامپ یوې لوړ پوړي سلاکاري پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگتن له اسلام آباد سره د نوو اړیکو غوښتونکي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې ترنګلې شوې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا د ولسمشر سلاکاري لیزا کورتس پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې امریکایي چارواکي د ترهګرو د تمویل په مخنیوي کې د پاکستاني چارواکو ناکافي اقدامات بولي. امریکا او پاکستان چې پخواني متحدان دي، تیره اونۍ یو وار بیا اړیکې وروسته لاغې نورې هم خړې شوې چې امریکا په نړۍ کې د پیسو د څار د یو نړیوال سازمان غړي هیوادونه وهڅول څو پاکستان په غلس کې شامل کړي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د ولسمشر ترامپ د دیل وړ پوړي سلاکاري لخلي وایي امریکا غواړي چې د پاکستان سره نوی اړیکی د هغه ترهګرو ډلو پر ضد چې د سیمې ثبات او امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی د یوې مشترکې مبارزې پر بنسټ رامنځته کړي. د امریکا د سفارت خبرپاڼه د میرمن کورتس له خولې زیاتوي چې دا اړیکې به همدارنګه د یو امن او سوله ییز افغانستان لپاره په یو شریک لیدلوري هم ولاړې وي. واشنگټن اسلام آباد تورنوي چې د حقاني شبکې په شمول یو شمېر هغو وسلوالو ډلو ته یې خوندي پټنځایونه برابر کړي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا ادعا رد کړې او وایي پر خپله خاوره یې پرله پسې د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کړي.
وخت د سهار 5:15 دقیقې راځو لنډو خبرونو ته. د نړۍ د شاوخوا 25 هیوادونو استازي نن د کابل د پروسې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په سوله او ثبات خبرې کوي. اخوا په کابل کې د افغانستان، امریکا او هندوستان لوړ پوړیو ډیپلوماتانو د سیشن به پراس خپلو کې یو درې اړخیزه غونډه کړې ده. دوی د وروستیو بدلونونو، انرژي، تجارت او اقتصاد په برخو کې په همکاریو خبرې کړې دي. د داعش وسلوالو د ننګرهار په ولایت کې یو سړی سنګسار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل لومړنۍ تمرین لوبه په رون له ویست انډیز وګټله او تمه د سبا له هالند سره مخ شي. د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه له اوربند سره سره پرون د ډزو او توپونو د ډزو غږونه اوریدل شوي. په زرګونه مقدونیانو پرون په پایتخت سکوپیه کې د دې هیواد د نوم د احتمالي بدلون پر ضد لاریون وکړ، او سره له دې چې د ترکیې د چک جمهوریت څخه د سوریې د کردانو د مشر د ورسپارلو غوښتنه کړې، په پرا کې یوې محکمې د دې شخص د خوشي کېدو امر کړی. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
زمانم صابر او قصاب ما
د قصابې پاره ته وای سخت کار دی که اسانه کار دی؟
دا خو چې چا دزدنی سخت دا چې چا دزدی هغه ډیر اسانه ده.
د قصابی خو ډیر غړ ظلم غواړي کنه، د چا زړه کیږي چې حیوان غریب حلال کړي؟
د قصاب زړه خو بیګیږي، دا خو حلال شه ده، بس سړی زړه به باندې درد نه کوي.
خو زه نشم لیدلی چې څوک یو مال حلالوي زه دې ورته وګورم.
تا زړه نازک ده، زمونږ زړه ډیر غټ ده، زمونږ زړه به درد نه کوي. داسې نه چې تا نازو هم د شهر قصاب
دلته خلک نن سبا د کوم حیوان غوښه خوري خوښوي؟
دلته خو بس د خوسی او د پسه او د سیرلی.
په اونۍ کې یو مال حلالوي که نه؟ په میاشت کې، په ورځ کې څومره وخت کې؟
داسې بازار ته ګورو نو چې بازار خوي بس ورځ کې دوه ملالو یو ملالو.
بازار نن کله خوي؟
بازار دلته نشته، د اوس کارونه ټول خراب دي، څوک غوښې نه اخلي.
څه شی اخلي؟
بس دا کچالو مچالو خوري، ګلپیان. داسې ګلپیان اکاږي، دا خلک د ارزان چې پسې ډېر ګرځي.
خو ګوره، دا خلک وایي چې سبزي معدې ته تاوان نه رسوي، ښایي که نه؟ غوښه چې دا هغه یو څه درنه وي، ازمولی نه شي په اسانه سړی، نو سخته وي.
نه هغه چې نرمه شي، د هر شي نه سبزي نه هم نرمه ده، خو چې نرمه یې کړي نو داسې نه چې سخته وي. غوښه خو صحیح ده چې سخته ده، چې پخه شي بیا نرمه یې ټول نه.
ښه، په ورځ کې دلته څو ګټې؟
یا دلته ګټل مټل نشته، هماغه خېټه چې اوس دوم ډېره ده. په دې چې یو خوسی په درې ورځو کې نه خرڅېږي. ما خو تاته یاد پوهېږم چې دا خلک دا ترکاري ډېره خوري، غوښه قیمته ده او خلق واسه ورته نه رسیږي چې وی خوري.
خو ارزانه کوي چې خرڅه شي کنه؟
والته چې منډی ته تر اثر لاړ شو راته وای خل زه به ارزانه کوم. هو ګره ده چې چل چې چلته چلته منډی ته لاړ شي چې به کې بیا وای ولا چې قصاب ملامت نه ده چې پرسه خرڅ کی
پوره کنه. کاغو ارزانه در کی
هغه
تاسو ارزانه خرڅ کی هم به دغه کار وشي، هم تاسو کار وشي، او دغه سی به خلکو کار هم وشي.
هغه خو دې چې هغه ارزانه نه ورکه، مال قیمته ده، اول تر اخره مال قیمته ای.
ستاپ خبره یوازې دلته خپل اخیر ټپ مړوي کور ته څوړې؟
کور ته خو تاسو چل چې کوم ځای مې شو خوخیږي هغه ځای کور ته لېږم، بس خراب شي کور ته نه لېږم.
او نور ته اډو کې اچوي؟
نور ته خو خو خور کې چې ځا خې پیسې ورکړل، خښه ورته ورکو او چې خې پیسې نه ورکړل بیا خښه را نوړې نسی.
دا کار سره د ژوند جوړ دی، خوشاله
ولا چې و چلیږي خو خوشاله یم.
په دې لا چې کار دی وسې او خوشاله سي مننه.
او دلته خو چې کار مې وسې خوشاله یم، بس موږ بخته نه.
مننه چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری خپرونه مو واورېده. تر نیم ساعت به بیا هم زه ستاسو خدمت ته راشم. اوس مایک مصطفی صدیقی ته سپارم، مهرباني.
تشکر از شما